دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مو زه ګل ایاز او انیسه اجمل هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان د انیسه اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د حکومت دری اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر سي د جون په 10 نیټه د اړتال اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لسکسي د کمیټې جوړه کړل شوې ده او نن په ترکی کې پارلماني انتخابات کیږي. او وسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فیډلي صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چکم نے راؤ پدس تاریخ باندھے جام کی گئی. اگر خلق چہ رسلور سلور پینز پینز میاشت پہ اسلام آباد کے درنا اور کولے جمع دان دی خلاف اگر پخپل اس ہوئی چیز تیار ام چی بیا الیکشن شو واقعی داکار شو دینو چی تسلیم اکڑا بے اخلاقی فرضم جوڑی گی او کنی انشاءاللہ دادری قوتو نا نور جماعتو نا منگزان سر یوزے کو دا سے سے گنجائش نا پیدا کی گی چی پی ٹی آئی چکم نے پاوار آگل دو ناستا ہوئی.
خود صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې ثابتې شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. بل لور ته جنوبي وزیرستان مشرانو ویلي باید په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي چې دا شان دوی هم په جمهوري عمل کې برخه واخلي. د سیمې یو مشر بادام ګل نن مشال ریډیو ته ویل په فاټا کې بلدیاتي انتخابات نه کول د قبایلو د پرمختګ مخه نیول دي. بل اړخ ته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته ویلي د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې بلدیاتی انتخابات لپاره هلی سلی پیل کړی دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لکته لګه و مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نخه کړی او دوه میزایل یې داخلي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی دی خو د وجل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لسکسي د کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې د لسکسي د کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نصر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي. دا وال نمبر سره ایدا کړی مې دا امیر ټوله ایدا کې ته ټلیفون نه وکړل. مجبوري هوټل مې وته ورسلو په باندې امیر وته نو کې مستر اون دي سره ور پینځه کاسونو خضرې کې ما سره 50,000 یا 45,000 داس پیوي مستر اون نه راوته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رځه تا مخ شې لوړ شي.
دا د میرلی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته واپسی کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
د دې خطه کې امن د پاره مونږ دا غړو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږه هندستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. پښتنو د پاره دا مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکه وکړه. ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 5 کالونو لپاره د ټاکس ته نه لګول خبره هیڅ ګټه نه لري. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګانو لسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل، هیله ده چې یمګانو لسوالۍ به سر تر سره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګانو لسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتېري او اته طالبان ووژل شول. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرند خبرې شوی اعلامیه پر اساس د ولسمشر د فرمان لمخه محمد عارف سروری د پنشیر، معصومه مرادی د دایکونډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. نن په ترکی کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره خلک رائے اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلیماني انتخابات ګڼل کیږي. د انتخابات به د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردگان ګوند اے کے پی به اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردگان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او کنه. د رپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کردانو په پیپلز ډیموکراتیک ګوند باندې هم تکیه وکړي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ اعتماد موجود نه دی. د خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرین په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وروستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دوی ویل چې د ایران د اټمي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. او رسته خبردار چې ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14مه په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویان وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې د پخ نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره به د کوم شرایطو برخه واخلي. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. دا خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 14مه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنوې بلدیاتی انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
په شمالي بلوچستان کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال بلل شوي دي. د جنوبي بلوچستان اوسیدونکو له حکومت په قبایلي سیمو کې هم د بلدیاتی انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. دا سین حکومت د هغه دینی مدرسو پر ضد کاروایی فیصله کړې چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړې وي. بل خوا د خیبر پښتونخوا د مدرسو ځینې مشران وایي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره په دوبۍ او ناروې کې غیر رسمي خبرې مستقیمې خبرو اترو ته زمینه برابرول شي.
نو غالبا دې سره د مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو او راتلونکي بحث.
په خبرونه کې تبصره او شننې هم لرو له مشال راډیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې خبرونې ته غواګیئ. د دې خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 14مه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي که چېرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورت کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مئی په 13مه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ. او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل دندې شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ توهین کو، د جمهوریت توهین کو، او دا د امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې ایک ټرم ځان له جوړا و د خپل مرزه. بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي دلاندې کوه، بیا نتایج د خپل مرزه راوله. د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامونی کیګو، په والو ټاکولو نه رامونی کیګو، خو زمون مطالبه هم دی چې تر هغه پورې ودا تحریک جاری چې ترسو موجوده حکومت ختم شوي نه. د طریقې کار اعلان کو، مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغه د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټر کې کیږي.
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کم نه راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شي او واقعي دا کار شوی چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آئی چې کم نه پاور اغلی دا ناشته وي.
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده.
استاد مخم روانیو نورو پاٹو سره خبرې کو داغه سم رابطه وکړي کنه بلدیاتی انتخابات کې نو هغه د دی حکومت زیر نگرانی چې کم دینو هغه یو شه ده حکومت با ولر کیږي او بیا به داغه نو ورسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات کوي نه بلدیاتی انتخابات منو نه د حکومت منو.
د یادونې وړ ده چې د مئی په 13مه د لانجمنو بلدیاتی انتخاباتو وروسته په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دی بیا ټاکنې وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
کله مرو دونکو وسله پیښور زو شمالي وزیرستان ته پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په رون بریټ کې لخت لګه و مشکوک وسلوال وژل شوې دي. په سیمه کې د مشال اړوي خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی خو وسلوالو تر وسه پوری په دې اړه سندې ویلي. دا په روان کال کې نه هم ډرون برید دی چې و بریدونه په شوال او د تاخیل سیمو کې شوې دي. نور تفصیل له عمر دراز وزیر نور.
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې و مشکوکه وسلوال وژلې شوې دي. چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړو او دوه میزایل یې ور باندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل. خود یو ویل د غلطان از دین شتللې چې پکې د وژل شو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شو شمیره د ونه تر نه پورې خودلې. دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکی وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نخه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې وو. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اوه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. د نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې سلور وسلوال وژلې شوي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
کدمانه اوریدونکو د دامین وړاندې مو د شمالي وزستان د ډرون بریټ په اړه او اوریدل خوس د شمالي وزستان د کډوالو په اړه تاسو ته رپورت لرم. د شمالي وزستان ایدک قبیلې خلکو خپل سیمو ته لګول په مخه د انداز لپاره لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده. د ایدک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده او د دې لپاره دغه کمیټه به په خله خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي. دا د امیر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمبو ته به واپسی کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
تیر ورځ د شمالی وزیرستان میر علی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسې طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټی جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسې لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسې لپاره ورتا تیاری وکی.
ایدا خو به ټول واپس کړي چې وال نمبر سره ایدا غري می دا به دنره تا وړ ورسته په دې سره په نمبر ون نمبر وار په درې می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاکسي چې سم را ته زی په ونه وکي دا مر وزر لوټ شي تو څه دا میر ټول ایدا کې تا ټلیفون نه وکړل مذبوري وټل مې وتا وښالو په باندې میر وتا نو کی مستر اون دي سال ور پینځه کا سونو خضرې سی ما سره 50000 یا 45000 داس
د ایدا قبیلې کډوالو واپسې لپاره ایدا قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه، ملک نظر، ملک رحمت الله، ملک عبدالغروف شاه، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان الله، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دي او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټي کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وي. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوې وه چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی کدامنا ودن کو دا قومی وطن پاٹھے مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلی دی چې دا کاشغر گوادر اقتصادی راہداری منصوبہ دا سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې خبری کانفرنس وروسته له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې دا کاشغر گوادر اقتصادی راہداری منصوبہ د ټولو په ګټه ده. آفتاب شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکې هم وکړي چې تفصیل یې د غلام غوس پر رپورټ کې و.
تیر ورځ د خبری ونډې وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د سیمایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن د پاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي د نمدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېره ضروري ده د امن د پاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې موږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې واضح تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو د پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو موږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو موږ ټول په دې باندې هغه کړو ویسٹرن روٹ چکم اوریجنل روٹ تھے اگے مانے بدا غزی پاگے کے وسائل کے خودی ویسٹرن روٹ پارا چکم مسنگ لنکس تھی.
د قومی وطنگون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنی نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوې کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ له وجې سرمایهدار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادی صورتحال دامنا خراب دے چی دے دینا خلق زی او نور و صوبو تا زی او بار بیرون ملک منتزی سرمایہ کار دوی خوش داوے لی چی سوکوس کارخانہ و لگے نی پینزہ کالا باغے تا چوٹ ملے بھی گی منگ داوائیو چی دا کم لگے دلی کارخانی دی او بنشیوی دی دے ملٹنسی پاو جا یا دا اگوی نا بتا خوری یا دا اگوی ماں دے چی اگوی بحال ہے دا پارا دوی دا سے سو اگا کڑوے نو آو چی بال چی او چی دا بندی نا نور بسنگا خلق برا سی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاده کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودی لپاره د ځینی ګامونو خبره شوې ده، خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدمان اودونکو د جنوبی وزیرستان قبایل وفاقی حکومت نه غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په شان په دغه سیمو کې هم ټاکنی وکړي. د سیمې یو شمیر مشرانو له مشال اډی سره په خبرو کې ویل چې د اختیاراتو تقسیم سره به د ولس ډېری مسلې حل شي او د سره د قبایلو آواز به په سم ډول چارواکو ته ورسیږي. بلخوا د قبایلي سیمو انتظامی چارو دفتر یا فاټا سیکریټریټ وایند وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر په دې لړ کې هلې ځلې کوي. نور تفصیل سیمینا د مشال اډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سویلی اونمه قبایلی سیمې درازنده قبایلون په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل نکمرغه بولی، خو خپا او ګیلمن بیا پدا دی چې د دغې جمهوری عمل نه دوی به برخه ساتل شوی دی. د سویلی وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین ویایي
بادم گول مسود زیاتوی
دنیمه قبایلی سیمه درازنده نیک نظر شیرانی دغه خبرو ته په دا رنگ دوام ورکوي.
پاکستان سے کم دئی اور مشتہ سے کم دئی مہرنئی مور پر شکل یا دوم شہری پر شکل لاتا گوری کنا نو بلدیات اور مشکو دیر سر لری ہو واری خود میں مجھم دغا سے زمن بارو سے کم زمن پر لاہور کی خلق کرئی کم پر اسلام آباد کی کرئی دادا سے زمن مجھم بارو کنا
پا دغا باریکش میں چھ دفاتا سے کٹریٹ وائیون فضل اللہ سر تماس ونی وان آگوی وویل چھ دے پشتنخواہ گورنر لگیا دائی دا سے لیاری جوڑاوی چھ قبائلیوں نہ دے بلدیاتی انتخابات نہ بے برخے پاتے نشی
گورنر کاغل سردار مہتاب احمد خان ہم قبائلی سیمو کباب لمانے اگر زیادہ سنجیدہ دے او دیر پر سنجیدگی سر لے گیا دے زیادہ دے یو خوب دن راشی یو بدے لڑ کے جرین آگا لے گیا دے اخبال حال زلی گئی دے قبائلی سیمو کی ہم دا سے کونسل جوڑ پلیشی چے آگا جمہوری اقدار او جمہوریت پارا خوی
داغا قبائلیوں نی لمن دی چپکم شکل صورت کشے ہم وی دوی بہان دے بلدیاتی انتخاباتو پا جمہوری عمل وال منزل شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
قدرمن اردن کو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته وګی تاسو کولی شئ د مشال لړیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashallaradio.com داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی اوریدلی شئ. تاسو به هم یو بل رپورٹ په لور راغزم. د سند صوبې حکومت ویلی دی چې د هغو مدرسو خلاف به کاروایی کوي کومې چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سند صوبای وزیر شرجیل میمن وای د لړ کې کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلاوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایی کیږي. ملخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او که چرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایی وکړي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا اته سلوېخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا پینځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډۍ دې نه کوي، که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړي وي. نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا خو نه وي چا لپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېڅه دي نو تر اوسه نیولې والی دي. پینځلس کاله وشول ولې نه کوي دغه کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بدامنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې د رینجرز دا کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی. نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کیږي په کاج د خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي.
انیس اجمل وچې د دینی مدرسو په اړه تاسو ته سیړنیز رپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو بخښه بده د غرمی 12 بجې انیس اجمل نبا د خبرونو لنډیز باور.
د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله سیمه کې د هړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام کې ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لسکسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نصر پرون مشال لیډیو ته وویل د ایدک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامي چارواکو سره جرګه کړې چې په کې پرېکړه وشوه چې دا لسکسیزه کمیټې به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسله والو یو کور په نښه کړی او دوه میسایل یې داخلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشتر ګوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ له مشال لیډیو سره په یوې مرکه کې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې سفر ته کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال لیډیو ته وویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بېرته ونیول شي. نن په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هېواد کې د تېرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کېږي. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد موجود دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ایرکچی پرون په ویانا کې کړې ده. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د شي چې د جون په 14 نیټه په جنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. او اسلام آباد ته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دی او غټکی په دې راپورټ کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40,000 نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوی دی. د غرنګ د خیبر پختونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دی شوی او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوی دی. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی باید چې د دې خواګه هم عام رسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو لپاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستانی پوست شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابۍ سره خپل منزل ته روان دي او د دوران د اتیاونه تر لس اتیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوي دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرې بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخر کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروری دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچه او ملګرو ملتونو کې پډاګ کړی شي او د دې مقصد لپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی نیشن او ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سغدریزو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې افغانستان کې د محلي پولیسو د رول په اړه مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې د غځولو او د نړیوالو اندېښنې شامل دي. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې ورو. دینیشن ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوه. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي دعوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپکار ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په 9 ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده او په دغه ځواک د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتی کړي چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې ترلاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریځ لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیرې او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 5 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 5,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اروپا کې لا نور قوي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو غوږی کډر مړو ودونکو د ملکونو ملتونو د مطبوعاتي مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمرې کې د قتل قبول تور دی ورته د پانسي ورکول وزنډول شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اسانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې دی منصفانه اوریدنه وکړي. د لیکنې نوري برخي لانی ساجمل ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر للارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجې وځنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او که نه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه نه هر ورځې تشدد کړی و او په زوره یې پې جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکو د خبرداري ورکړې چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمهواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړې او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغې ته پانسي نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغو رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا اف آی اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلې کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9 شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیزه فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسي په سزا لګیدلې بندیز لرې کړل شوی و او لاغي مدیر هيسي یو سل سلویختو کسانو ته پانسي ورکړل شو.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لرته تاسو غواړئ چې کډمره بدونکو د افغانستان په اړه تاسو لپاره رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي چې دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. دا اوس لپاره طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن په هم دوام لري. دی وایي دغه خبرې د نظریو د تبادلې لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استادو سره خبرې کوي. د سولې عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د سره د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح ته وویل چې په دوبی کې رواني خبرې او تر هغې مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرول شي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. بې له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي، د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا دغه دواړه ښځې، ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده، د دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه. او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیزې ووځي. زموږ غالب عقیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
کدما نن کو د مشال اړیکو پرونی ته تاسو غوږی، او په دې کې د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی سره مرکه اوریدل، او د افغانستان پر بل رپورت هم لرو. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان علي رتبه چارواکي د نړیوال ټیروریزم یا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لارو چارو او سیمې ته د ورپېښو غاښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پوفت بلخوا د ولسی جرګې ادارې وفد د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري، او بیا د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ټروریزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپېښ تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش گواش له تاجکستانی چارواکو سره خبری کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګری سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستند و در اولپولی را هستند وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دایښ اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډېر کم وخت کې چې راغلي دي، اوس سره ډېر پرمختګ اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده، او موږ همیشه دا غټ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي، چې موږ دغه دایښ یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
په وروستیو کې د افغانستان امنیتي سلاکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انیف اتمر وویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي، خو افغان چارواکي وایي چې افغانستان د دې سختریزې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کډمانو دغه د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی او تاسو پام د پاکستان د وفاقي وزیر پړه راګرزوم چې د روان د مالی کال 2015 او 14 لپاره وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې خودل شوې دي. د نور کلون پر تله په دفاعي بجټ کې 11% اضافه شوې ده. په دې رپورت کې واوري چې آیا په پاکستان کې روان حالاتو کې د دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت وو او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو خبرې واوري چې دا رپورت زموږ همکار مليحه میرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2018 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 780 ارب روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 10% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي.
بالکل ضرورت سلور پورے زمینوں کے چار آدمی فصل نو آگام رکھو وہ فیصد جاتا اور عام خبر ہے یہ رقم انفلیکشن بھی زیادہ دفعہ کور فور دفعہ اور زمینوں تقریباً یہ سی بات کرے نو آگر مانا مل رہی.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 700 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي.
نو دی حالات روزی زمنا ملک کا پارا خود ضرورت شتر ہے چیر آگا سونا ہتائی دارا مضبوط شی دونا با زمنا ملک چکیو شی سو دا دغلرم چیر دیکھو خکر کرے رے چیرے کو تیشو چی بہتری راشی گنا او چی ملک کی حالات تیکوی نو آر سبا تیکوی بیا با ایجوکیشن ہم بھی ہو کاروبار بم بھی ہو دگا بم بھی ہو چی حالات تیک نوی دفاع مضبوط نوی نو بیدانو شی نو خو سیکنڈری دی.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کیږي او زیاتوي چې مختص شوی دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی به جوائنټ سټاف هډ کوارټر او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم یې ځي تقسیم کوي فوري فوج کې او کوم هوایي فوج کې او بدري فوج کې. د دې نه مطلب دا دی چې پاکستان آرمي خاص نوی وسله باخلي د دې نه دا پته نه لري ځکه چې نوې وسلې د پر خدای دې تصیب کاری ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم په وسیې یو او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې ځاخوا دا چې کوم دی نو دا د فوج چې کومه عامه خرچه ده کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 100 بلین روپۍ ویل شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کیږي.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته د پاکستان د دفاعي بجټ په رپورټ وړاندې کولو کډمنو ورېدونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د بنزیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرسته کیږي خو په دغه پروګرام کې درغلي هم کیږي. د لیکنې نورې برخې فرخند اسد نور.
په پاکستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریب ښځو ته پیسې ورکول کیږي خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې نوین امنګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي یو بلله دکې ورکوي نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل دی روزانه 40,000 روپۍ ګټي څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سی خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1,000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې. وروسته بیا دغه د میاشتې 1,500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې خو لیکواله وایي په دغه پروګرام
اسلام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وی چې څه هنر لري خو وس نه لري او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد وا چې د تاسو د ایکسپریس ریبین د ورځپاڼې د مقالې غټي برخې وړاندې کولې. ډان ورځپاڼې د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا د وروستیو سرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې په رد ملک کې مذهبي مشرانو او د ملک ډېری خلک قهرجن شو. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې دننه د ټولنې ریاست او سیاسي حالات راڅرګندوي چې په خلاص مټ څوک د سخت دریځو خلاف خبرې نشي کولی. د مقالې نورې برخې ملیحا میرزاده نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یوه مقاله لیکلې چې د مئی په درېمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستورې پر مهال کړې وې. په خپلو خبرو کې نوموړي که څه هم په څرګند ډول د مدرسو ذکر ونه کړ، خو دا یې ویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بې لارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامعه بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم دغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف دغه ملا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغې وروسته پرویز رشید هم د خپلو څرګندونو لپاره بخښنه وغوښته او دعوه کوي چې له خبرو یې ناسم مطلب اخیستل شوی. نوموړي په پنډه کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې نامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په ښاري سیمو کې ملایان ورځ تر ورځ زړوریږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي. بلخوا حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بیلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان په شا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یوه مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالي نظام، د فنډونو د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یو واري بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاص رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید له منځه یوړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډېره تر سترګو کیږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزه او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
کډمنونکو مشال لړی خبرونه ته تاسې غوږی او د غرمې د روانې خبرونه خلکو پورته ساس پام را ګرځوم. د ننګرهار د لری پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیاي کلینیکونو کې د درملونو له نشوالي شکایت کوي، خو د روغتیا چارواکي وایي چې دی په منظم ډول ټولو ولسوالۍ کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې 22 ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه نشته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي. خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او تر څنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. خو د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوه شتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هر دوو میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا څه ده؟ هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش پاستاس مستحق مریض خلکو ته توجیه کیږي.
ډاکټر نجیب کامول زیاتوي چې د ولسوالۍ بازار ته که له کلو څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي، پرته له دې نه چې ناروغي ولري، یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي، یو به دولتي بودیجه پیاوړي شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه ښه نه کړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.